دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
کاکا شنا رادیو پختو مخانی مخامنی خبرونه بیا پیل شوی. زه کالی رانا نورستانی په سر کې پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار او غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسله وال غړي وژل شوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پیښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستانی پولیسو د چاپې په غبرګون کې په پیښور کې خپله قونسلګري وتړله. او نن جمعه دریمه ورځ چې د سوریه په شمال ختیځ کې د کوردی ځواکونو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیات روان دي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کابل د ولایتي دفتر لخوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د کمیسیون د ټکنالوژۍ د څانګې د معرفي کولو پر پریکړه اعتراض کړی.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وان عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې ټاکنو شکایتونه د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه پریکړو صلاحیت نه لري.
په بهرني خبرونو کې هم په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ په پلوي مظاهرې اوس هم دوام لري.
دا اوس د هانګ کانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. موږ د شنبه او یک شنبه رخصتۍ په ورځ مظاهرې کوو.
په خبرونه کې دا او نور رپورټونه هم لرو چې تاسو ته ور په واري وړاندې کوو. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال ځای وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي په دوو جلا هوایي عملیاتو کې چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزنی په ولایتونو کې شوي لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسله وال غړي وژل شوي دي. د 201 سیلاب قل اردو په یوه اعلامیه کې نن جمعه راغلي چې د ننګرهار ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د وسله والو په څو مرکزونو د بهرنۍ ځواکونو بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د سیلاب قل اردو ویلي چې په دغو بریدونو کې چې د پچیراګام ولسوالۍ د سلیمان خیلو په کلي کې شوي د داعش پګ وسله وال وژل شوي دي. همداشان د غزنی په ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تېره شپه د بهرنۍ ځواکونو یوې بی پیلوټ الوتکې د دغه ولایت د ګیرو په ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړي چې له امله اته طالب وسله وال وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري امریکا غږ راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې د طالبانو څو مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. ښاغلی نوري زیاته کړه چې د دغو بریدونو سربیره د طالبانو څخه د ګیرو ولسوالۍ د پاکولو لپاره افغان ځواکونو د څو ورځو راهیسې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د پکتیکا ولایت سره ګډ سرحد لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستانی پولیسو د چاپی اچولو په غبرګون کې په پېښور کې خپل قونسلګری وتړله. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پېښور پولیسو پرته له دې چې افغان سفارت په جریان کې پریږدي یو ځل بیا په ورته عمل لاس پورې کړي او افغان بیرغ یې هم له مارکیټ څخه کښته کړي. د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت نوموړی عمل په کلکو ټکو غندي او د ډیپلوماټیکو او شګوندیتوب له اصولو خلاف یې بولي او د غبرګون په ډول په پېښور کې خپل قونسلګری تړي. د افغانستان سفارت مخکې ویلي و کچېرې پاکستانی پولیس یو ځل بیا په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپا واچوي په غبرګون کې به یې په پېښور کې خپل قونسلګری وتړي. د پېښور ایالتي پولیسو د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغان مارکیټ د افغانستان دوړند ملي بیرغ کښته کړی و چې د اکتوبر پر 9 بیرته د افغان سفیر لخوا پورته سو. د پاکستان حکومت تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د روان 2019 میلادي کال پیل څخه تر دا مهاله له ترکیې څخه 15,200 افغان کډوال استل شوی دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر په 11 په خپل راپور کې ویلي چې د یادو کډوالو ډلې 415 تنه د کډوالو چارو سازمان سره په همغږي او پاتې 4,815 نور په زور استل شوی دی. د IOM راپور وایي چې یوازې د سپتمبر میاشتې له 9 نیټې څخه بیا د رواني اکتوبر میاشتې تر 15 نیټې له ترکیې څخه 1,298 افغان کډوال استل شوی چې 9 تنه د دغه سازمان سره په همغږي او پاتې 1,298 تنه په زور استل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې له ترکیې او نورو اروپایي هیوادونو څخه یې غوښتي و چې د کوم مشخص دلیل پرته افغان پناه غوښتونکي ونه باسي.
په جلال آباد کې یو جمعه ته نږدې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان مبارز اتل امریکا ژغ ته وویل چې دا ماین نن له غرمې وروسته د دوو بجو په شاوخوا کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ګمرک جمعات ته نږدې ځای پر ځای سوی و. نوموړي وویل چې د ماین په چاودنه کې دوه کسان سربیرن ټپیان سوي دي. نوموړي وایي ماین جمعات ته نږدې په عمومي واټ کې ایښودل سوی و او کله چې لمونځ کوونکي له جمعات څخه راوتل چاودېدلی دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
نن جمعه دریم ورځ ده چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي ځواکونو په وړاندې د ترکیې پوځي عملیات روان دي. د سوریې په سرحدي تل ابیات ښار کې د چاودنو لوړ غږونه اورېدل شوي او لوړ لوګي لیدل شوي دي. د ترکیې هوایي او ځمکني عملیات درې ورځې مخکې هغه مهال پیل شول چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سرحدي سیمو خپل سرتیري وایستل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی پوځي عملیات به تر هغه روان وي څو ټول ترهګر له منځه نه وي تللي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ وویل په سوریه کې د امریکا ماموریت چې د داعش ماته وه پوره شوی او دی پلان لري چې ترکیه د نظامي لارې نه بلکې د اقتصادي لارې په مسله کې ښکېله کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل په سوریه کې د جګړې لپاره پوځیان نه لري او دی فکر نه کوي چې امریکایان هلته د زرګونو پوځیانو د استولو غوښتونکي وي.
د چین جمهور رئیس جی جی پینګ نوې ډیلی ته تللی. د چین مشر په داسې وخت کې د هند د صدر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره ګوري چې د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال زیات شوی. وروسته تر هغه چې هند په اساسي قانون کې د کشمیر ځانګړی حیثیت لغوه کړ، چین او پاکستان دواړو د دې کار سره مخالفت وشوت.
په پاکستان کې د فساد ضد ځانګړي محکمې امر کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف څخه د غیر قانوني پیسو د قانوني کولو د تورونو په حکله تحقیقات وشي. دا په ښاغلي شریف چې همدا اوس د فساد په قضیه کې په اووه کاله بندي دی د فساد نوې قضیه ده. نواز شریف د استناف غوښتنه کړې او د هغه سیاسي ملګري وایي نوې قضیه په دې خاطر پرې لګول شوې چې که هغه په پخوانۍ قضیه کې هم وبخل شي بیا به هم کوشش وشي چې نوموړی په زندان کې پاتې شي.
د ایران دولتي مطبوعات وایي د تیلو پر یو ټانکر یې په سره بحیره کې د سعودي عربستان د ساحل سره نږدې برید سوی. په رپورټ کې ویل سوي چې دا برید شایي د توغندۍ وي خو تر اوسه تایید سوی نه دی. دا د فارس په خلیج کې او سره بحیره کې د سعودي او ایران ترمنځ تازه جنجال دی او امکان لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به جنجال لا زیات کړي. که څه هم چې په لومړي سر کې ویل سوي چې په برید کې ټانکر اور اخیستی خو ایراني چارواکي وایي د ټانکر د فارس خلیج په لور روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ټانکر کې دوه ځلې برید سوی و او د سعودي چارواکو تر اوسه په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې.
د بریتانیا د مانچستر ښار په یوې لویه مغازه کې یو برید کوونکي 15 کسان په چاقو وهلي دي. د مانچستر پولیسو په برید کې د 15 کسانو ټپي کېدل تایید کړي او په تازه اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکی هم نیول شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د تروریزم ضد پولیس په قضیه کې د تحقیقاتو مشري کوي. پولیسو د بریدګر په حکله نور معلومات نه دي ورکړي او یوازې همدومره ویلي چې عمر یې د 40 کالو په شاوخوا کې دی.
د اندونزیا د امنیت وزیر هم د هغو درو کسانو په ډله کې دی چې د یوه کس لخوا د چړې په ګزارونو ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو تورن کس چې د یوې مذهبي توندلارې ډلې پورې اړه درلوده پرون د پنجشنبې په ورځ د اندونزیا په جنوب کې د امنیت وزیر د پولیسو په یوه سیمه ییز قومندان او یو بل کس ټپي کړی دی. د امنیت پر وزیر او د پولیسو پر چارواکو هغه مهال برید وسو چې وزیر د موټر څخه د رکشته کېدو پر مهال د پولیسو له مشر سره ستړې مسیح کوله. ویرانتو دو اویا کلن دی او د نس په برخه کې ژوبل سوی دی خو د هغه ساتونکي بریدګر نیولی دی. له بریدګر څخه اوس څېړنې پیل سوي چې آیا دی په اندونزیا کې د یوې اسلام پالې ډلې سره ارتباط لري او کنه.
په چین کې پر یوه موټر د پله د غورځېدو له امله درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پل ممکن د چین په جیانګسو ولایت کې پر پله د اضافه وزن لارۍ موټر د تیرېدو له امله غورځېدلی وي. د چین دولتي تلویزیون وایي قربانیان د یو څوخ لپاره تر پله لاندې بند پاتې وو.
او د سولې د نوبل جایزه سږ کال د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړه سوه. ښاغلی ابی ته دا جایزه د سولې او نړیوالې همکارۍ لپاره د هغه د هڅو په ځانګړي ډول په دې خاطر چې د ګاونډي هیواد ایریتریا سره یې د سرحد په سر شخړه پای ته ورسوله دغه جایزه ورکړه. د ایتوپیا مشر په 2013 کال کې یوازې څو میاشتې وروسته چې صدر اعظم وټاکل سو د ګاونډي هیواد ایریتریا سره یې د سولې او ملګرتیا ګډ توافق لاسلیک کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان سیمي او نړۍ تازه خبرونه اوریدل او سم د خبرونې لمړی رپورت. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کابل د ولایتي دفتر لخوا لوی سرمالیته د ټاکنو د کمیسیون د ټکنالوژي د څنګې د معرفي کولو پر پریکړه اعتراض کړی او دغه سي پریکړه د ولایتي دفتر لواک څخه بهر ګڼل ده. په مخکړې په دې حق لاله کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د رپورت ده.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي دفتر چارواکو د پنځشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د تل په شپږمه د ټاکنو په ورځ په کابل کې د رای چونې په مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاو د کارولو او هم د رای ورکوونکو د نمونو په لیستونو کې د ستونزو له امله د ترلاسه شوو شکایتونو وروسته یې پریکړه کړې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې مشر محمد کبیر پناهی لوی څارنوالۍ ته معرفي کړې. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وین عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر چارواکي د دغه سي پریکړو صلاحيت نه لري.
معرفي رئیس آی ټی کمیسیون مستقل انتخابات
خغلی ابراهیمی ویل د ټاکنیزو شکایتونو د کابل دولتي دفتر لخوا لوی څارنوالۍ ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي د رئیس معرفي کول د قانون پر خلاف دي او د ټاکنیزو شکایتونو دولتي دفتر د واک څخه بهر پریکړه هم ده. خغلی ابراهیمی ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون ټولو هغه پریکړو په لیکیدو ته ځان پابند ګڼي چې د قانون پر اساس وي.
کمیسیون کارت انتخاباتی محترم میخوایم.
خغلی ابراهیمی ویل موږ د ټاکنیزو شکایتونو د محترم کمیسیون څخه غواړو چې هغه اقدامات چې د قانون پر اساس وسی موږ پرې عمل کوو او هغه څه چې د قانون پر خلاف وي موږ ته د منلو نه دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه کمیسیون د کابل دولتي دفتر د چارواکو د پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې دغه کمیسیون خپل ارزونې کړي او اوس د لوی څارنوالۍ کار دی چې پر خغلی پناهی باندې د شو شکایتونو پلټنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي مرسل محمد رضا پیاس امریکا کې آشنا رادیو ته د جمعې پر ورځ ویل چې دا کمیسیون خپل کار د ټاکنو د قانون او کړنلارو له مخې پر مخ وړي.
البته خو د ری رابطه کمیسیون شکایت فیصله نه کړه.
البته په دې برخه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه نه ده کړې او په دې برخه کې کمیسیون په خپله پریکړه نه کوي. یوازې اسناد او شواهد د یوې دوسیې په بڼه عدلي او قضایي ادارو ته سپاري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د چارواکو د ویلو مخې خغلی پناهی د جمعې پر ورځ هم په خپل دفتر کې په کار بوخت. د قانون له مخې پناهی د خپل ځان څخه د دفاع لپاره درې ورځې وخت لري چې ټاکل شوی سبا د شنبې پر ورځ به پای ته ورسیږي. هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او د شکایتونو د کمیسیون پر پریکړه قناعت ونه کړ. نو بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته سوال کیږي. که مرکزي کمیسیون د کابل دولتي دفتر پریکړه تایید کړي نو بیا به دوسیه لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مشارکت برخې ته تر پاملرنې وروسته په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو حضور زیات شوی. بلې خواته د بهرنیو چارو وزارت یو خزینه پلاوی د کندهار ولایتي مقامات سره په لیدنه کې ویلي چې غواړي په دې برخه کې د نړیوال ټولنې په مرسته ځینې هڅونکي پروګرامونه پیل کړي. عزیز الله پوپل له کندهار پرې رپورت لري.
دا د کندهار ښار په لویدیز کې د میرویس مینی اوسیدونکي ماشومان دي چې د اوبو له ټانکر څخه کورونو ته اوبه وړي. د چراک د پاک اوبو ستونزه تر نورو ډیره. د ښار په ختیځ کې د اجازیز مرکزي برخه کې د معلمینو کار ته او انصاري مینه، لویدیز کې میرویس مینه او شمالي برخه لوواله کې ډیره لیدل کیږي. تیره اونۍ د ښار د لویدیزی برخې میرویس مینی اوسیدونکو د دې سنځي لکبل ولایتي ادارې ته خبرداري ورکړ چې کې د اوبو رسولو اداره سنځه حل نکړي نو د اعتراض په ډول به د کندهار هرات لوی لارې د ټرافیک پر مخ وتړي. د سیمه اوسیدونکو د چراغ ته پاک اوبو د نشټن په باب خپلې سنځي داسې بیانوي.
نو نن به داسما جېش نه پر اولاد واجره دل پرېبلنه لري که خوراک نه لري که داسه منځ نه لري موږ ډېر ورګانو ته واجره د ورغلی زمر ناره چانه دا ورېدل موږ دغه حکومت ته دغه خواهش دي که موږ پر ولس بولي او موږ چې دغه واجره دل وبراکي او زمر د بیا بانو بس موږ په در نه خوري موږ ډېر علي ځلی کړی دي موږ غواړو چې زمر په منځ کې دغه غرونه ولوري او جوړي سمور ته د مخزن جوړ شي زمر وکړي ته یو باور کې.
روغتیایي مسولین هم د چراک د پاک اوبو لپلوه اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې مسول ډاکټر نعمت الله حکیمي آشنا رادیو ته وویل چې د چراک د پاک اوبو د نشتون له کبله ورځ تر بلې روغتیایي ستونزې ډېریږي. دوی ویل چې په ښار کې د اوبو د سرچینو نمونی او لابراتواري معاینات دوی اخیستي چې د دې ښار د ډیر برخو اوبه د استفادې وړ نه دي.
د پاک اوبو نشتون په ټول افغانستان کې یو غټ مشکل دی، خصوصا په جنوبي غرب حوزه کې. دلته اکثره ځایو چې موږ د اوبو سمپلونه اخیستي، خصوصا د روغتیایي مراکز څخه، چې هغه په یو نوی هغه بعضې میکروبونه پکې شتون لري، و پاک اوبه نشته. خصوصا د اسهالاتو ارکام، خصوصا په ګرمي په موسم کې د اسهالاتو ارکام خو بیخي ډیر دي. عامل چې تقریبا 15% د چټلو اوبو څخه رامنځته کیږي.
د کندهار ولایتي مسولین وایي چې د دې ښار نفوس ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دي، او د ګاونډیو ولایتونو په ګډون د هیواد له ګوټ ګوټ څخه دې ولایت ته داخلي کډوال هم زیات راغلي، چې له کبله د عامه خدماتو په برخه کې نیمګړتیاوې رامنځته شوي. په کندهار کې د اوبو رسولو د ادارې مشر انجینر نادر کاکړ وایي چې دوی د ښار په ځینو برخو کې د اوبو رسولو شبکې د مرسته کوونکو په مالي مرسته برابرې کړې، خو ګټ اخیستونکي د قانوني مراحلو ته کولو ته نه دي حاضر شوي.
موږ هلته ټول مشترکین مو میټري مشترکین دي. د میټر په اساس که دوی ته خدمات نه کیږي، زموږ یوه څنګه په لوی وله کې عملاً ستاسو زموږ تخنیکي ټیم ورې دی، زموږ دغه زون مسؤلین ورې دي. لطفا خپل ستونزې زموږ سره شریک.
خو له دې ټولو سره سره د کندهار ښار ګڼ شمېر اوسیدونکي د اوبو د رسولو پر اداره نیوکه لري، او وایي چې خپل کارونه یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي. له دې سره ترڅنګ په یو تازه اقدام کې په ولسي جرګه کې د کندهار استازي په ډلیزه توګه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن ادارې ته تیره ورځ ورغلي، او له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې په کندهار کې د چراک د پاک اوبو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدمنا لوریدونکو، دغه رپورت چې تاسو واوریده په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو نشتون په اړه و، چې د کندهار اوسیدونکو اندیښنه خوده لري چې د پاک اوبو نشتون د دې روغتیا ته وجدي ستونزه ګرځېدلې ده. اوس هم راځو امریکا خواته. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو امریکایي ماموریت سر ته رسیدلې، او دې ته اړتیا نګوري چې هغه هیواد ته د جګړې لپاره زرګونه سرتیری ولیږي. په دې اړه زموږ همکار تاج امینیار راپور چمتو کړی چې ساس پام ورته راګرځو.
دا جمعې په ورځ د ترکیې جنگي الوتکو، عام ځکنیو توپونو، دا سوری د راسل عین او تلبیز د سرحدي ښارګوټو شاوخوا سیمې په نښه کړې دي. دا بشري حقونو لپاره د سوریې د سار ډلې مشر رامی عبدالرحمن وویل چې ترکیې له دغو دواړو ښارګوټو سره نه کلی نیولې دي. هغه همداراز وویل چې په جګړه کې دا سوری دیموکراتیکو ځواکونو یا کوردی ملیشو 2 جنگیالي او د ترکیې له ملاتړ څخه برخمن 4 سوری یاغیان وژل شوي دي. ترکیه وایي چې د کوردی ملیشو سلګونه کسانی وژلي او یو ترکی سرتیری وژل شوی دی. دا سوری کوردانو له ساتنې څخه د لاس اخیستلو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو انتقادونه پارولی دي. ولسمشر ټرمپ د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې امریکا درې لارې لري، هلته زرګونه سرتیری ولیږي او پوځي بری ترلاسه کړي، د پیسو بندیزونو له لارې ترکیه سخته وځپي، او یا د ترکیې او کردانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې هغه وویل
موږ څو انتخاب لرو، یو لاره پوځي ځواک کارول دي او بل په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه لګول دي، او یا هم د ترکیه او کوردانو ترمنځ منځګړیتوب کول دي.
هغه هم دا را زیاته کړه،
I don't think the American people want to see us go back in with our military, go back into that area again.
زه فکر نه کوم چې د امریکا خلک پوځي لاره خوښول غواړي او هغه سیمه ته بیرته د امریکا ورته غواړي. مونږ جګړه وګټله، مونږ سیمه پریخودله. زه فکر نه کوم چې مونږ هلته ستنېدل غواړو.
خو یو مخکښ دیموکرات سناتور چک شومر په ټرمپ تور پورې کړ چې غیر مسؤلانه پریکړې کوي.
The president threatened, quote, to totally destroy and obliterate.
ولسمشر ګواخ کړی که ترکیه له خپل بریده تیره شي، نو د ترکیه اقتصاد به نیست او نابود کړي. دغه ګواخ په ظاهره هیڅ اغیز نه درلوده، او دغه ګواخ یې له خپرولو سره سم هیر کړ.
دا ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC ویلي چې د دغه جګړې په لومړیو ورځو کې څلور شپېته زره کسان خپلو کورونو پرېښولو ته اړ شوي دي. مرستندویه ډلې د جګړو لوریو ته یادونه کوي چې ملکی کسان خوندي وساتي. هغوی همداراز هغو زرګونو کسانو ته د بشري مرستو رسیدل غواړي چې د جګړې له لاسه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یوه بیړنۍ غونډه وکړه چې په هغې کې ځینو غړو له ترکیې وغوښتل چې دغه پوځي عملیات ودروي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرس وویل چې هغه د سوریې د ستونزې په یو پوځي حل هیڅ باور نه لري.
د سوریې د کشالې د حل هر ډول لاره باید د سوریې د حاکمیت بشپړتیا او یووالي درناوی وکړي.
خو په کوردی ملیشو دا ترکیه تمرکز هغه اندېښنې زیاتوي چې د اسلامي دولت هغه جنگیالي چې کوردی ملیشو نیولې دي کولی شي لبن څخه خوشی شي او بیا یاغي توپ ته مخه کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم هانګ کانګ خواته ځو. څلور میاشتې وشوې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه کېږي. د دغه ناورین له کبله لږ تر لږه څلور سوه زره کورنۍ کارکوونکي چې د اندونیزیا او فلیپین اوسیدونکي دي اغیزمن شوي دي. پام وکړئ په دې هکله بشپړ رپورټ ته.
په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلویان تقریبا څلور میاشتې کېږي چې مظاهرې کوي او لا هم روان دي.
دا اوس د هانګ کانګ د اوسیدونکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. مونږ د شنبه او یک شنبه رخصتۍ په ورځ مظاهره کوو.
په بریټیش کالونی کې مظاهرو پر ژوند اغیز کړی دی. لږ تر لږه څلور سوه زره کورنۍ کارکوونکي په تیره اندونیزیایي او فلیپینۍ مېرمنې اغیزمنې کړي دي. د اندونیزیا اوسیدونکي رینی آتی وای د دې اونۍ مظاهرې د هغې د اونۍ رخصتۍ ګډه وډه کړه.
مونږ په عذاب کړو خو هیڅ هم ویلای نشو. مونږ دلته کار ته راغلی یو.
دا کارګر د میاشت په اوسط ډول شپږ سوه ډالر معاش لري. د اوسیدلو لپاره شخصي ځای نه لري او نشي کولای چې د کار مالکانو په کور کې اوسیږي. خو د رخصتیو په ورځو کې معمولا دوی په عمومي ځایونو کې سره راټولېږي. له کله نه چې مظاهرې پیل شوي دي دوی اختیارونه هم محدود شوي دي، په ځانګړې توګه په هغو ورځو کې چې مترو بندې وي. د فلیپین اوسیدونکو تیسا دوسینا اته کله کې چې په هانګ کانګ کې اوسیږي نوموړی وای
د مظاهرو په تیره د رخصتوی په ورځ کې مونږ ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په دې ډول مونږ په یو ځای کې ناست یو، چیرته تللی نشو ځکه ترانسپورت نیوي.
دا مېرمنې وایي دوی د دیموکراسۍ پلوه مظاهرو ملاتړ نه کوي او نه یې ردوي، خو دوی په مظاهرو کې له ګډون څخه ډډه کوي ځکه کېدای شي چې پکې په نښه شي او اوښکې بهوونکی ګاز پکې وکارول شي. د فلیپین اوسیدونکي تیسا وایي
موږ له دوی سره یو ځای کېدای نه شو. سمه ده، موږ یوازې سیل کوو او ځان ډاډه کوو چې خوندي اوسو.
د دیموکراسۍ پلوه فالین وایي د دوی مبارزه د اوږد مهال لپاره ده. یو تن وایي
مونږ یو دیموکراتیک ټولنه غواړو. مونږ واقعي حکومت غواړو. مونږ د حکومت او خلکو ترمنځ د قدرت برابري غواړو.
دا یو مبارزه ده چې دغه کارکونکو مېرمنې د مظاهره لری ګوري. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
بیا هم یو بل خبر د امریکا څخه اخلو. د امریکا د ولسمشر پوخانی مرستیال او د امریکا د جمهوری ریاست کرسی ته نوماند جو بایدن روانه ونی وروسته له هغه د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه وکړه چې دا تورونه ولګېدل چې ترامپ له اوکراین څخه د هغه او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د 2020 کال د ټاکنو لپاره د دیموکراتانو مخکښ کاندید وس د دیموکراتانو کانګرس او ترامپ ترمنس په جګړه کې چې په نهایت کې به له واک څخه د ولسمشر د ګوښه کېدو لپاره د رای اخیستنې لامل شي ورګډ بولی. پام وکړئ په دې هکله د رپورټ ته. ولسمشر ترامپ ته د مخکښ دیموکرات کاندید لخوا یو ځانګړی پیغام.
هغه د غلط سړي سره جګړه غوره کړې ده.
جو بایدن لپاره مهمه دا ده چې د خپلو کمپاینونو په لړ کې ځان په نیو همشپایر ایالت کې چیرته چې د رای ورکولو مهم کلیدي ایالت ګڼل کېږي ځان مخکښ وساتي.
ډونالډ ترامپ د بیا ټاکل کېدو لپاره هر څه وکړي. حتی د دیموکراسۍ لمړنۍ اصول به هم تر پښو لاندې کړي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د ولسمشر د مؤاخذه کېدو رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کړي چې افشاګر تورونه ولګول چې ترامپ د اوکراین سره د مرستې مخاوني ولا، په داسې حال کې چې د بایدن او د هغه د زوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوله. بایدن دا تورونه رد کړل.
زما او زما د زوی پر وړاندې د هغه په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته، هیڅ نه.
بایدن استدلال کوي چې هغه کولی شي ترامپ ته ماته ورکړي.
ما ویل چې زه د دې لپاره ولاړ یم چې د امنیت حیثیت په ځای کړم. دا د 2000 کال د ټاکنو پورې تړلې مسله ده. له همدې امله دا ټاکنې خورا مهمې دي، او له همدې امله موږ نه پرېږدو چې ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ مودې لپاره دیموکرات نماندان غوره کړي.
د بایدن کاندیداتوري تر ډیره په هغه دلیل ولاړه ده چې دی پرمختیایي نظریات لري او کولی شي چې ډیری امریکایانو ته قناعت ورکړي. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. په دې ورستای کې د انلاین پلور یو شمیر د اپلیکیشنونو جوړونکي وایي د اپلیکیشن د ټکنالوژي د کارونې نه د خلکو د کم معلوماتو لامله وست د اپلیکیشنونو د دوی د تمې په خلاف لږ مؤثریت لري. رحیم ګل ساروان پری رپورت لري.
انتخاب من د انلاین پیرلو اپلیکیشن د دې اپلیکیشن جوړونکي وایي چې له دوو کلونو راهیسې کاروي، خو د تمې په خلاف څومره چې نورې ټولنیزې رسنۍ د مارکیټ کول لپاره مؤثر دي، داسې اپلیکیشنونه اغومره نه دي.
متاسفانه ورتون بگیم که نسبت استفاده نکردن مردم بیشتر از اپلیکیشن یا زمانگیر بودن خود درج فرمایش یا نداشتن بلد کامل مردم افغانستان به اپلیکیشن به او حدی که ما توقع داشتیم نتونستیم که به دست بیاریم.
کاغری برهان الدین وایی چی طولنیز رسانه پا تیره بیا فیسبوک د دوی لپاره د انلاین پلور لپاره ښه وسیله ده، خو د اپلیکیشنونو کارونه او پاینده کې ځلیدلو ته خوښ دی.
ان شاء الله کې یک چند وخت بعد این جاگزین فیسبوک میشه برای ما، به حساب اعظمی پیجی که از صفحه فیسبوک از ما کس خریداری میکنه و میره مستقیم از اپلیکیشن خریداری میکنه و خوبیش این است که یک آدم یک بار خریداری کرد برای یک یوزر جور میشه. هیچ وقت دیگه ضرورت نداره که آدرس خودش، شماره تماس خودش هیچ داره.
چقدر یوزر داره؟
ما در حدود 1000 یوزر داریم.
د انتخاب من اپلیکیشن دم گړی په کابل او دوه نورو لویو ښارونو هرات او مزار شریف کې فعال دی. د ډول اپلیکیشنونو لاري اوس په افغانستان کې پیریدل څناڅ عام شوې دي او یو شمیر خلک کاروي.
غالب مردم کې فعلا مسؤلیت شغلی شون بیشتر است و نمیتونن حضوری در فروشگاه حاضر شون و اجناسی که ضرورت دارن او را خریداری کنن. ای اپلیکیشن ها و ای قسم فروشگاه خیلی موثر هستن، هم وقت کمتر برشان لازم است که فقط از طریق اپلیکیشن چیزایی که مورد ضرورتشان است رو ببینن، انتخاب کنن و با سفارش دادن به وقت بسیار کم و بدون کدام از اینه برشان انتقال داده میشه. و
در ټکنالوژي له دودولو سره یو زیات شمیر خلکو اوس په افغانستان کې په انلاین ډول پیرودلو ته مخه کړې ده او په دې وروستیو کې یو زیات شمیر اپلیکیشنونه فعال شوي دي. رحیم ګل ساروان، کابل.
د همدې ورځې په مهم خبرونو لنډه کتنه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په دوو جلا هوایي عملیاتو کې چې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو لخوا د ننګرهار او غزني په ولایتونو کې شوي لږ تر لږه د داعش او طالبانو 14 وسله وال غړي وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې پر افغان مارکیټ د پاکستاني پولیسو د چاپی اچولو په غبرګون کې په پېښور کې خپله قونسلګري وتړله. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان 2019 میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله له ترکیې څخه 15,220 افغان کډوال ایستل شوي دي. او په جلال آباد کې یو جمعه ته نږدې د ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان مبارزه تل امریکا غږ ته وویل چې دا ماین نن غرمه له غرمې وروسته 2 بجو په شاوخوا کې چاودېدلی دی.
ډیر قدم اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونې پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې لا هم ادامه لري. له موږ سره پاتې شئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.